نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين أو أسبا مونغ دي آياتون تفسير كو دا آية نمبر 17 نواخلا دا آية نمبر 29 پوري مونږ لکشان روسته زو او ګورو مونږ شروع کړو سورت د الله تعالی د ډیر خیسته حمد سره د الله تعالی د تعریف سره د الله تعالی د عظمت د بیان سره او اولنی آیتونه ډیر خیسته دي ځکه چې د الله تعالی د ذات او صفات بیان دی په دې کې او د الله تعالی معرفت دغو پہچان دی په کې په اصل کې د دین بنیاد دی دا په دین باندې عمل هله کیدی شي چې کله مونږ الله تعالی اوپیژنو چې څومره ډیر مونږ الله تعالی اوپیژنو نو هغه مره به زموږ په عمل کې اخلاص وي او بیا به زموږ عمل داسې وي چې هغه د الله تعالی د راضي کولو وي نو د الله تعالی معرفت ضروری دی نو اوله د الله تعالی معرفت شو او د هغې نه پس د ایمان دعوت دی په الله او رسول باندې ایمان راوړل او بیا د انفاق خبره راغله دا مضمونونه به پاولنۍ حصه کې هم راځي او په څلورمه حصه کې به هم راځي په هغې کې هم دا مضمون دی او د هغې نه پس مونږ وکتل چې الله تعالی په دې خبره زور ورکړی دی چې تاسو ایمان ولې نه راوړئ د هغو رسول هم تاسو رابلي او تاسو ایمان ولې نه راوړئ حالانکه تاسو وعده هم کړی ده او د هغې نه پس الله تعالی وفرمایل چې هغه کوم څیزونه دي چې که چېرې تاسو په ایمان کې کمی محسوس کړئ نو هغه انسان د تیارو نه راوباسي او نیغې لارې طرف ته یې راولي او دا تیارې د کومو سیزونو دي د کفر تیارې دي د شرک تیارې دي د منافقت تیارې دي د بې یقینۍ تیارې دي د شک تیارې دي دا ټولې تیارې دي د دنیا د محبت تیارې دي نو د دې ټولو تیارو نه ویستلو والا د الله تعالی کلام دی چې څوک هم په دې تیارو کې یوه تیاره محسوسوي نو هغول السوپا كار دي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دا الله رسي دا مضبوطي سر اوني سي دا بهغي دا تيارون رو باسي دا انسان پزروكي بعضي وقت دا شكون و شبهات و تياري وي دا غينا هم بنده دا قرآن رو باسي بيا دا غينا پس پا دي باندي زورنا ورقر شوي دا چه ولی تاسو نخرج كوي دا الله تعالى پلاركي په دې صورت کې په خرج کولو باندې ډیر زیات زور ورکړی شوی دی ځکه چې ایمان صرف د خولې خبرې نه دي چې انسان په خوله باندې دعوې کوي د خولې د دعوې سره څو کیږي مونږ خو خپل ځانونه قربانولی شو ځینې خلک خو ډېرې ښې خبرې کولی شي په انګلیش کې یوه محاوره ده چې ټاک از چیپ تشې خبرې کول د ایمان دلیل نه دی چې د انسان په زړه کې واقع چې ایمان دی د ایمان پته هغه وخت چلیږي چې کله هغه د انسان په عمل کې راشي نو بیا بنده پوه شي چې واقع چې په دې بنده کې ایمان شته او که نه داسې څنګه کیدی شي چې د بنده زړه د ایمان نه ډک وي او ژبه د بنده اقرار کوي لیکن د انسان په عمل کې ایمان نه راځي نو داسې ایمان د الله تعالی په نزد نه دی قبول هسې تشې خبرې دا قسمه ایمان د منافقینو سره و دا هغه ایمان و چې هغې ته نور خو میلاو شو د حشر په میدان کې او هغه بیا ختم شو او یوه مرحله به په آخرت کې راځي چې هغه به تکه توره تیاره وي او هغه وخت به د رڼا ضرورت وي او هغې ته مونږ پل صراط وایو او په دې پل باندې د تیرېدو دپاره به د رڼا ضرورت وي د دې دپاره به نور تقسیمیږي هلته کې چې د چا ایمان زیات وي او نیکۍ یې زیاتې وي نو الله تعالی به هغو له هغه مره نور ورکوي یو ډرایور له د هغو د موټر مخې ته چې کوم لایټس وي نو هغوی په شپه کې هغه ګایډ کوي نو هغه لایټس هغه په شپه کې ګایډ کوي او که لایټس نه وی نو هغه به بیا څنګه تلو په شپه کې او دا خو لا د دنیا لارې دي او چې په یو ځای کې جهنم غړمبېږي او چې چاته دا هم پته وي چې کومه یو قدم غلط کې خودونه په جهنم کې به وغورځېږم د داسې کس به څه حال وي، هغه به څنګه تړپیږي چې ماله رڼا راکړه، چې ماله چې ماته نور میلاو شي، او په داسې کې چې څوک مؤمنان وي او د هغوی پوخ ایمان وي، نو هغې له الله سبحانه وتعالی دوه نورونه ورکوي. د هغو مخې ته به هم نور وي او د هغوی ښی طرف ته به هم نور وي، د هغې اعمال به هم نور وي. ځکه خو بار بار راځي چې آمنو وعملو الصالحات، ایمان او صالح عمل. د ایمان خپل نور دی او د صالح عمل خپل نور دی، سبحان الله. دا نور به هغوی پوری باسي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په درې ځایونو کې به هیڅوک هم چاته نه وي یاد. پلار ته به زوی نه وي یاد، مور ته به خپله لور نه وي یاد، ښځه او خاوند به د یو بل نه جدا وي. او په هغې کې یو داسې ځای دی پل صراط چې هلته به هیڅوک هم چاته نه وي یاد. هلته به ډېر د احتیاط سره قدم ایښودل وي او رڼا به نه وي. د جهنم ور په خپله تک تور دی او د هغه ځای نه د تېرېدو سره به د بنده سو حالت وي. د هغې څوک سوچ کولی شي په دنیا کې د یو وخت لپاره چې بجلی لاړه شي نو خلک شور شروع کړي چې زر کوه، مومبتیو لګوه، لټینو لګوه. ځینې خلک نایټ لایټ لګوي او دوکیږي چې موږ په تیاره کې نه شو دوکېدی. ګبراهټ راباندې راځي او چېرته هغه تکه توره تیاره چې په هغې کې د چا هوش هم نه وي، هغه خلک چې هغې ته رڼا میلاو شي او رڼا باقی پاتې هم شي، هغوی به څومره خوش قسمته وي. او دا وګورئ چې د یو د رڼا نه بل کس فایده نه شي اوچتولی. هر بنده ته به د خپلې رڼا ضرورت وي او په هغې کې به ځي. او اوس به دا نادان خلک سوچ کوي چې زموږ رڼا خو لاړه، نو د دوی نه به رڼا واخلو. لیکن هلته به څوک د چا نه نشي بارو کولی، نه به شي قرضولی. هغه د دې ځای نه د ځان سره یوسئ، ځکه چې هلته بنده لاړ شي نو بیا به نور نه میلاویږي. او موږ ته چې پته ولګي چې هریکین روان دی، نو موږ په کور کې مومبتۍ جمع کړو، لایټرز جمع کړو، بیټریز واخلو، فلیش لایټس واخلو. الله اکبر، موږ د دنیا د رڼا لپاره څومره انتظامات کوو او هلته به موږ ټول یوازې یوازې یو، او د هغې زموږ سره هیڅ فکر نشته او د هغې لپاره هیڅ انتظامات نه کوو. اوله به ټولو منافقینو ته لایټ میلاو شي، رڼا به میلاو شي، او د خوشحالۍ سره به روان وي. او چې کله د هغې نور ختم شي نو هغوی به ښکاره شي چې اوهو، زموږ سره خو ایمان نشته. او هغوی به منځونه هم کول، په جهاد باندې به هم تل، او هغوی ته خو د خپل منافقت پته هم نه وه. او په سورة البقره کې هم د دریو ډلو ذکر دی، اوله د مؤمنانو دی، بیا د کافرانو دی، او آخري او زیات ذکر د منافقین په باره کې دی. او الله تعالی وفرمایل چې د دوی شعور نشته دی، دوی ته پته هم نشته دی چې په دې کې منافقت شته، لیکن دوی ته پته نشته. هغوی ته خو خپل ځانونه ډېر هوښیار ښکاري چې موږ خو د نقصان نه بچ شو. ګورئ، یو ذهن هغه وي چې بنده حق وویني او هغه قبول کړي، چې بنده خپلې کښتۍ اوسېږي او بیا یې پروا نه وي چې مخکې سیلۍ ده او که طوفان را روان دی. هغه وایي چې زه به ځم په دې کې، ځکه چې هم دا د حق لاره ده. که څوک خفه کېږي او که څوک خوشحالېږي، خو زما پروا نشته دی. او دویم قسمه ذهن د هغه خلکو وي، او دا د غور سره واورئ، چې ټیک د خبره هم حق ده، پوهه پرې هم یم، اومنله مې هم، لیکن وګورئ داسې هم نه ده چې موږ د پاګلانو په شان روان شو. لیکن کتل دا په کار دي چې سبا له مې څه نقصان ونه شي، هسې نه چې څه مسلې راته پیدا شي. نو لږ د عقلمندۍ او هوښیارۍ نه کار اخیستل دي. داسې هم نه ده چې بنده هر څه اومني، خو په هغې کې فایده وي او که نقصان وي. خفه کیلکولیټډ طریقې سره یو کار کول پکار وي، چې کله به هغې ته د دې خبرې احساس وشو چې دلته کې زموږ جاني یا مالي نقصان کېدی شي، نو هلته به وروسته شول او وایي به چې دا د عقلمندۍ کار نه دی. نو داسې خلک به په تذبذب کې وي، او هغوی ته دا پته هم نشته چې په موږ کې منافقت دی، ځکه چې منافقت ډېر پټ وي. او هغوی په خپله وایي چې الم نکم معکم، چې ولې موږ ستاسو سره نه وو. په تفسیرونو کې د دې پوری راغلی دي چې په خپلو کې به د یو بل سره ودونه هم کول، یعنی دا منافقین او مؤمنین چې وو، د دوی به د یو بل سره ودونه کېدل، ځکه چې د هغوی په مخونو باندې خو منافقت نه وو لیکلی چې دا منافق دی. نو هغوی به هلته یو ځای اوسېدل، رشته دارۍ هم وې. ځکه خو وایي چې موږ ستاسو سره وو په دنیا کې، په یو قبرستان کې ستاسو سره ښخ شوي وو، چې مونږ خو هم ستاسو په شان یو، نو دا به ډېره د پریشانۍ خبره وي. لیکن څه وشول؟ خپل ځانونه یې په خپله په فتنه کې واچول. اوس مونږ له خپل ځانونه چک کول دي چې آیا مونږ د فتنو د موقعو نه بچ کېږو او که نه. نو آیا د دنیا د مفاداتو دپاره او یا که زمونږ زړه غواړي هر قسمه وجه چې وي چې هلته بنده ځي، هلته ځي او شاملېږي، ځکه چې زمونږ خواهشات دي. نو ځکه چې کله بنده ته پته وي چې دلته به زما د ایمان نقصان وشي، نو دا ضروري ده چې زه د هغوی سره کینم پاسم. دا د شیطان چال وي. هغه خلک په شک او شوبه کې واچوي، هغه انسان ته داسې خبرې وښيي چې انسان په دوکه کې واچوي، او هغه ورته داسې الله خو وایي چې په خوب خوب باندې اودو کړي چې بیا پاسېدې نه شي. او بیا الله تعالی د داسې خلکو انجام د کافرانو سره وښودلو، او که هغوی په فدیه کې هر څه ورکړي، او څوک په فدیه کې کله څه ورکوي چې کله بنده ډېر ډیسپریټ وي، الله تعالی دې ټول محفوظ وساتي. بعضې خلک څوک وتښتوي او د هغې نه پس هغې تاوان غواړي، رینسم ورته وایي چې که دومره پیسې راکړې نو هله به دې پرېږدو. نو مور او پلار یې وایي چې مونږ ټوله دنیا ورکړې خو چې زما بچی را آزاد کړي. دغه شان به په هغه ورځ باندې بنده وایي چې هر څه مې ورکړې، زما بچی واخلئ، زما مور او پلار واخلئ، زما خاوند واخلئ، زما ښځه واخلئ، خو بس ما پرېږدئ. الله تعالی به وایي چې نه، هغو ته به وویلی شي چې که دا ټوله دنیا د سرو زرو شي او دا هم ورکول غواړې که نه، خو بیا به هم نه قبلیږي. د دې دنیا د پاره تاسو دا کول، د دې خلکو د پاره تاسو د الله تعالی نافرمانۍ کولې، د دې د خوشحالولو د پاره، په دې کې د اکسپټ کېدو د پاره تاسو د الله تعالی دین پرېښودو، نو په هغه ورځ به وویلی شي چې دوی په جهنم کې واچوه. تاسو خو به د دوی د خاطره هر څه کول، ستاسو دین ایمان خدا خلک وو، ستاسو دوستان، ستاسو مجلسونه، ستاسو خاندان، ستاسو برادری. او نن ګورئ چې هغوی به هم په فدیه کې ورکولو ته تیار شي، او د هغوی مولا به ووروي. او دا په قرآن کې صرف په یو ځای کې راغلی دي. مولا څوک وي؟ د زړه دوست. ور څنګه دوست کېدی شي؟ بلکل دغه شان لکه څنګه چې د زړه دوست نږدې وي، نو دغه شان به دا ور هم ستاسو سره وي. د دې نه به چرته وځئ؟ نو څومره بد مصیر دی. مصیر سوی آخري ځای، فاینل ډیسټینیشن، چې په یو ځای کې بنده پاتې شي، د پاتې کېدو ځای. د هغې نه بل ځای ته بنده نه شي تللی. الله اکبر. او د هغې نه پس الله تعالی یو زبردست سوال وکړو، هغه د بنده د راویښولو دی. نو ولې تر دې وخته پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د ایمان والو زړه د الله تعالی د ذکر نه وویریږي، او سوچي هغو د حق سره نازل کړي دي چې د هغې سره د هغوی په زړونو کې خشیت پیدا شي، او چېرته داسې ونه شي چې تاسو د هغه خلکو په شان شئ څوک چې ستاسو نه مخکې راغلي وو، اهلي کتاب. په هغوی باندې هم چې کله اوږده موده تېره شوه، نو د هغوی زړونه سخت شول. کتاب به یې وی خو په هغوی باندې به اثر نه کېدو. کتاب وو د هغوی سره، هغې له کتاب ورکړی شوی وو، لیکن هغې د کتاب نه څه فایده اوچته نه کړه، ځکه خو الله تعالی وفرمایل چې فبأي حديث بعده يؤمنون. د دې نه پس به څه خبره وي چې تاسو به ایمان راوړئ؟ کچرې د دې قرآن سره هم په تاسو باندې څه اثر نه کېږي، او د دې سره تاسو ایمان نه راوړئ او خپل ژوند نه سیده کوئ، نو بل به څه داسې شی وي چې هغه به ستاسو اصلاح کول والوي. او واقعي چې چا سره علم زیات شي، نو هغه زیات سخت شي، او په لهجه کې، په خبرو اترو کې، په معاملاتو کې بالکل ایز نه وي، یعنی آسانی نه وي. کور والله ترینه ویریږي، خلک ترینه ویریږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه. او دا فانزل من الحق نه مراد قرآن دی. نو آیا تاسو دا خبره ډیره ایزي اخلئ؟ دا درته سخ کاری نه. د دې سره ستاسو زړونه نه نرمیږي، نو بیا به څه شی تاسو دې طرف ته راولي؟ الله طرف ته او د هغو دین طرف ته. نو دا ډېر د ویښولو آیت دی، او یقینا تاسو به په دې باندې غور کړی وي چې قرآن په ما اثر کوي او که نه، او آیا د قرآن د ویلو سره زما زړه نرمیږي او که نه، او د هغې نه پس زما په عمل کې څومره فرق راځي. آیا زه د عمل دپاره تیارېږم او که نه؟ چې انسان وایي او عمل نه کوي، نو بیا د هغه زړه سخت شي، او د وخته تېرېدو سره نور سخت شي، او بیا هغه آیتونه هم اثر نه کوي کوم چې به په یو وخت کې اثر کوو. او اوس مونږ آیتونه ګورو. آیا نمبر 17، اعلموا پوه شي په سو خبره ان الله يحيي الارض بعد موتها چې بشک هغه الله دې چې زمکه د مرګ نفس دوباره ژوندۍ کوي الله تعالی باران وروي او دا زمکه د هغې سره ژوندۍ کړي او په هغې باندې شینوالی راشي تکش نشي داسې ښکاري لکه چې ژوندۍ شوه چې کله تاسو هم په خپل ځان کې سختي محسوس کړئ او مایوسه شئ نو په دې خبره پوه شئ چې الله تعالی هغه ذات دی او چې هغه مړه ځمکه ژوندۍ کولی شي نو ولې هغه یو مړ زړه نشي ژوندۍ کولی څومره لویه ځمکه ده او دای تکه شنه کړه غرونه د شینوالي نه ډک شول د ونو نه ډک دي غرونه د بره نه د لاندې پورې چې الله تعالی دومره لویه ځمکه ژوندۍ کولی شي نو ولې یو وړوکی زړه نشي ژوندۍ کولی نو تاسو مه مایوسه کیږئ الله دا زړه هم ژوندۍ کولی شي لیکن چې کله په ځمکه باندې باران وریږي او چې دهقان یوه چلوي نو هله هغه ژوندۍ شي او چې ستاسو په زړونو باندې د قرآن باران وشي نو هله به دا ژوندۍ شي کچری تاسو دا محسوسوئ چې زړه مې سخت دی نو بیا په دې باندې د قرآن باران پکار دی او په دې کې یوه وکړئ په دې باندې به محنت کول وي تاسو ته محنت به تاسو ته هم کول وي او محنت به څنګه کوئ تدبر کوئ خپل عمل بدلوئ دا به ژوندۍ شي بیا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون بیشک بیان کل موږ ستاسو دپاره آیتونه ځکه چې تاسو د عقل نه کار واخلئ الله تعالی دا هم فرمایلی شو چې الله تعالی به ستاسو زړونه ژوندي کړي لیکن الله تعالی د ځمکې مثال ورکړو او وی فرمایل چې لکه موږ چې وایو چې د عقلمند دپاره اشاره هم پوره وي نو الله تعالی اشاره وکړه او که چېرې په تاسو کې عقل وي نو بیا به پوه شئ چې کوم رب مړه ځمکه ژوندۍ کولی شي نو هغه زما زړه هم ژوندۍ کولی شي دا ضرور ژوندۍ کیدی شي نو مه مایوسه کیږئ ان المصدقین والمصدقات بېشکه صدقه کول واله سړي او صدقه کول واله ښځې واقرضوا الله قرضا حسنا هغوی چا چې الله تعالی له قرض ورکړو قرضې حسنه یضاعف لهم الله تعالی به سو سو چند کړي د هغې دپاره ولهم اجر کریم او د هغوی دپاره ډېر عزت والا اجر دی دلته دواړه څیزونه جدا جدا راغلل مونږ ویلي وو انفاق فی سبیل الله د انفاق فی سبیل الله په باره کې او د قرضې حسنه په باره کې چې څوک به الله تعالی له قرض ورکوي او ما تاسو ته دا هم ویلي وو چې کوم قرضې حسنه دی نو هغه قرض دی چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې ورکړی شي نو هغه هغه قرض دی چې د الله سبحانه وتعالی په لاره کې ورکړی شي د الله تعالی د لارې نه مطلب دی د الله تعالی د دین د نشر او اشاعت لپاره چې ورکړی شي او باقی طعام صدقه ویلی شوه او دلته خبره په یو آیت کې راغله نو زیاته واضحه شوه ځینې کسانو قرضې حسنه دې ته هم ویلي ده چې د الله د مخلوق د فلاح کارونه کول نو دا ټول په هغې کې راځي او دلته چونکې په یو آیت کې راغلی دي نو په دې کې به فرق څنګه کوو چې صدقه کول واله څوک دی او قرض ورکول واله څوک دی د دواړو جدا جدا کارونه دي نو اوس موږ ګورو دلته کې چې صدقه ورکول واله سړي او صدقه ورکول واله ښځې چې څوک یتیمانانو له کونډو له غریبانانو له او حاجتمندو له ورکوي په هغوی باندې خرج کوي او قرضې حسنه هغه دی کوم چې د الله تعالی د دین د خاطره خرج شي د هغې د نشر اشاعت او خورولو دپاره اوس دواړه جدا جدا مخې له راغلل نو وی فرمایل چې د دواړو دپاره دی اجر او دا به دوه چنده شي او تاسو ته پته ده چې یوه کجوره هم د الله سبحانه وتعالی په لاره کې ورکړی شي نو الله تعالی به هغه دومره ډېره کړي دومره ډېره به یې کړي چې د احد غر برابر به یې کړي کچرې د اخلاص سره ورکړی شي نو یوه کجوره کو د چا سره هیڅ هم نه وي او یوه کجوره وي نو او هغه ورکړي نو په دې باندې ولې دومره زور ورکړی شوی دی ځکه چې مال د بنده ډېر زیات خوښ وي هغه وایي چې دا مال ډېر محنت سره ګټلی دی او چې دا د بنده د لاس نه ځي نو دا د هغو دپاره ډېر ګران کار وي د دې سره ستاسو د ایمان ثبوت میلاویږي چې تاسو خپل یو خوږ شی د الله تعالی په لارې کې قربانولی شئ او که نه بیا به پته ولګي چې واقعي تاسو د الله تعالی د پاره سور کولی شئ بیا به پته ولګي چې واقعي ستاسو په الله تعالی باندې ایمان دی او د هغو سره محبت کوئ او انسان خپل خوږ شی هله ورکوي چې چا سره محبت وي. اکثر ښځې وایي چې دا زما ډېر قیمتي شی دی او ما خپلې لور لی خودی دی، دا به زه هغې له ورکوم. لور یې ډېره زیاته خوښه وي نو وایي چې دې له به یې ورکړم، بل چا له یې نه ورکوم. نو دغه شان موږ له پکار دي چې خپل محبوب مال هم د الله تعالی په لاره کې ورکوو. او چې څلورمه سپاره شروع کیږي نو د دې آیت سره شروع کیږي. الله تعالی فرمایلی دي: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسو نیکۍ ته رسېدی نه شئ چې تر څو پورې تاسو د هغې نه نوي خرچ کړي د څه سره چې ستاسو محبت دی. تاسو نیکۍ ته نه شئ رسېدی، یعنی تاسو ته نیک نه شي ویلی کېدی. که موږ ځان ته ډېر نیکان وایو لیکن د قرآن د دې آیت مطابق په موږ کې څوک نیک نه شي کېدی تر دې چې د هغې نه خرچ نه کړي کوم څیزونه چې موږ ته محبوب وي. نو موږ ته کوم سیزونه محبوب دي؟ دا نه دي ویلی شوي چې ټول مال ورکړی، بلکې مما د هغې نه. د الله تعالی د محبت دعوې خو موږ ډېرې زیاتې کوو. اوس وایي چې د هغې نه ورکولی شئ، د چا مال ډېر خوښ وي، د چا وخت خوښ وي، وایي چې مال واخلئ خو ټایم رانه مه غواړئ. یعنی د زړه د سختۍ چې یوه ډېره لویه وجه ده نو هغه حبي مال دی. او تاسو نوټ کړئ چې کله موږ ډېر زیات بازارونو ته ځو نو د هغې سره زړونه ډېر زیات سختېږي. چېرته تاسو دا خبره نوټ کړې ده؟ او دغه شان چې کله تاسو د وادو په تیارو کې لګېدل یې، یو شی اخلئ بل شی اخلئ، نو په یو څو ورځو کې تاسو په خپله دا خبره محسوس کړئ چې ستاسو زړونه سختېږي. نو دا حبي دنیا، د دنیا سیزونه او سامانونه یا ډېرې زیاتې خبرې، د دې سره په زړونو کې ډېره زیاته سختي راځي. او الله تعالی فرمایي چې خرچ کوي او د دې د ورکولو سره به د دنیا محبت وزي د زړه نه. چې کله ورکوئ نو هله وزي دا محبت، نو خرچ کوئ، خپل د خوښې شی ورکوئ. او چې کله تاسو داسې وکړئ نو پته به ولګي چې په تاسو کې څومره ایمان دی. چې تاسو خرچ کړئ نو ستاسو ایمان به زیات شي. او که دغه شان په دنیا کې مو چاله قرض ورکړی وي او تاسو د هغو نه زیاته مطالبه کوئ نو دا خو سود شو، لیکن الله تعالی به دا قرض زیات کړي او دوانو لبه ورکړي. او نن څومره اورګنایزیشنز غواړي لیکن څوک نه ورکوي، ورکول نه غواړي. څومره خلک دی چې محتاج دی او وږي دي، او څومره یتیمانان دي، څومره کونډې دي، او د هغوی په کورونو کې چوله نه لګي، لیکن موږ په خپلو کورونو کې خوراکونه غورځوو. الله اکبر، د چا سره د بیمارۍ د علاج کولو پیسې نه وي. او څوک په میک اپ باندې په زرونو لګوي، څوک دوایي نه شي اخیستی. او کله کله چې موږ گیفت هم ریپ کوو نو څومره د قیمتي ریپر سره ریپ کوو، او د چا د دوایی ضرورت هم نه پوره کیږي. او څوک یې هسې غورځوي نو په خرچ کولو باندې ډېر زور ورکړی شوی دی په دې صورت کې. او د الله تعالی دا وعده ده چې هغه به واپس کوي، لیکن چې د چا د الله تعالی په وعده باندې یقین وي نو هغوی به خرچ کوي. او نن ورکول هم ډېر زیات آسان دي، د یو کلیک سره بنده ورکولی شي، د کور نه د وتلو ضرورت هم نه وي. زموږ د اکاونټ نه ډایرکټ لاړې شي هغه پیسې، خو بیا هم موږ تاخیر کوو. د مرګ په وخت کې به بنده وایي چې یا الله چې ما له دې دومره مهلت را کړې وې، چې ما صدقه ورکړې وې. چې په یو زړه کې د مال محبت وي، د دنیا محبت وي، نو په هغې کې به د الله تعالی محبت څنګه راځي؟ هلته به بخل وي. دا داسې دی لکه د ګاډي بریک چې وي، دا بنده منه کوي د الله په لاره کې د منډې وهلو نه. او که چیرې دا جراثیم دننه موجود وي نو بیا به ایمان څنګه تازه کیږي؟ نو دا د دنیا محبت به لرې کول وي د زړونه. والذین آمنوا بالله ورسله، او هغه خلک څوک چې ایمان راوړي په الله باندې او داغو په رسولانو باندې، یعنی په ټولو رسولانو باندې، صرف په یو باندې نه. هغه خلک وایي چې موږ په ټولو باندې ایمان راوړی دی سوای په رسول الله باندې، نو په ټولو باندې ایمان راوړل ضروری دي. اولئک هم الصدیقون، او هم هغوی دي رښتینی، هغوی رښتینی دي د خپل ایمان په دعوه کې. هغوی په حق پوه شول او په هغې ایمان راوړو. انسان پوه شي چې قرآن ما ته صحیح لاره ښیي او ما ته کوم ځای ته رسېدل دي، نو د صدیقینو د اوچتو درجو پورې، د انبیانه پس د صدیقین درجه ده. او دا هغه درجه ده چې انسان حاصلولی شي. د انبیا درجې ته څوک نشي رسېدی ځکه چې هغه د الله تعالی منتخب شوي خلک وي. دا دی ستاسو هدف، ستاسو ګول، او دې ته تاسو رسېدی شئ. او دا هغه وخت کیدی شي چې کله تاسو د خپل ایمان په دعوه کې رښتینی یې په الله باندې او په رسولانو باندې. رسول په خپل ژوند کې خپله اسوه یعنی نمونه جوړ کړئ، هغه خپل رول ماډل جوړ کړئ. هغه یعنی بعضی مفسرینو د دې ځای پورې خبره وکړه او مخکې وفرمایل چې و شهدا او عند ربهم، او شهدا یعنی ګوا د الله په نزد. انبیا خو خپل کار وکړ او لاړل، او د انبیا علیهم السلام نه پس به د هغوی وارثان وي. د هغوی ذمه ده او د هغوی کار دی چې هغوی د انبیا مشن مخکې بوزي، او چې هغوی بیا ګواهان جوړ شي د الله د توحید، نو هغوی به د قیامت په ورځ هم گواهان جوړیږي. عند ربهم سو گواهی به ورکوي چې څوک د انبیا وارثان جوړ شي. مثلا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د دنیا نه تللی دی، نو اوس د هغو امت دی، دا امت به هم گواه جوړیږي، سو گواهی به ورکوي. انبیا علیه السلام به گواهی ورکوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حجۃ الوداع په موقع باندې فرمایلی و چې آیا ما تاسو ته رسولی دی؟ نو خلکو وی چې بلا، ها ولی نه، چې تاسو را رسولی دی او خپل حق مو ادا کړی دی، د خیر خواهی زمون حق دی ادا کړی دی، هر څه دی را رسولی دی. دا گواهی هغو په دنیا کې اخستی و د خلکو نه، ځکه چې د قیامت په ورځ به هغوی ادریږي او گواهی به ورکوي. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هغه ورځ به څه کیږي؟ ای نبی، چې کله موږ د هر امت نه یو گواه ودروو، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ودروي، نو هغه به څه فرمایي؟ چې یا الله ما رسولی و، یا الله ما دوی ته هر څه ویلي وو. اوس مخکې به دوی جواب ورکوي چې دوی څه کړي وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا آیت واورېدو، نو دومره یې وژړل، دومره یې وژړل چې زه به څنګه د خپل امت خلاف ګواهي ورکوم. هغه خو د خپل امت په باره کې داسې شفیق و چې زه به په دې باندې جرم لګوم چې ما خو دوی ته پیغام رسولی و او خپل کار مې کړی و. مخکې دوی پوه شه او د دې عمل د دې خو دوی ته پته ده، د دې نه تپوس وکړه. دا یې مطلب دی. الله تعالی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې آیا تا خپل کار کړی و، نو هغه به وایي چې یا الله، ها ما خپل کار کړی و. او اوس به امت طرف ته متوجه وي چې بیا تاسو څه وکړل، تاسو ته حق در رسیدلی و، تا بیا د دې پیغام سره څه کړي و، د ځان سره دې ښودی و او کور سوالی دی و، دا خو خزانه و ستاسو سره، تا څه کړي و، امت به څنګه بچ کیږي؟ او چې امت وایي چې یا الله موږ هم دا پیغام رسولی و او عام کړی مو، نو هله به هغوی بچ کیدی شي. او که چېرې هغوی داسې ونه وایي، نو نور خلک به راوچت شي او هغوی به وایي چې یا الله موږ ته خو چا ویلي نه دي، موږ ته خو پته نه وه، موږ ته خو دوی نه دي را رسولي. حالانکه د دې دپاره خو الله تعالی انبیا علیهم السلام را لېږلي وو، او ځکه موږ ته وویلی شو چې تاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوئ. چې څوک د قیامت په ورځ دا ونه وایي چې یا الله موږ ته خو چا نه دي ویلي، موږ ته خو پته نه وه، چې حجت تمام شي او پیغام عام کړئ ټولو ته ووایئ. په خلکو باندې په زور منل ستاسو کار نه دی، لیکن ویل ستاسو کار دی چې ورسوئ. دا د الله د طرف نه یو ډیره لویه خزانه ده، د الله د طرف نه ستاسو سره دا ورسوئ. بیا تاسو گواهی ورکولی شئ چې چا ایمان راوړو په الله او د هغو په رسول باندې، نو هم دغه خلک دی چې رښتینی خلک دی، او هم دغه خلک شهدا دي عند ربهم د خپل رب په نزد. هغوی به مشن پوره کوي، نو هغوی د خپل مقصد سره ژوند تیروي. هغوی خو هسې زباني دعوې نه کوي چې په الله او رسول مو ایمان دی، او د هغې نه پس د هغوی د عمل نه سپته نه لګي. دوی به د خپل عمل سره په دنیا کې هم گواهی ورکوله، او نورو ته به هم پیغام رسوو، د عمل په ذریعه هم او د تبلیغ په ذریعه هم، او په آخرت کې به هم دوی ودرېږي او گواهی به ورکوي. هغوی ته به دا آنر میلاویږي چې گواهان به جوړیږي د پیغمبرانو نه به چې کومې گواهۍ اخیستلې کیږي، نو هغه به د دې امت والو نه اخیستلی کیږي. دا ډیر آنر دی د دې امت لپاره. لیکن هغه وخت چې هغوی خپل کار کړی وي، چې چا کار نه وي کړی، نو د هغوی دپاره به بیا څو آنر وي؟ موږ خلک خو وایو چې موږ امتیان یو، لیکن د یو امتی ذمهداري هم ده چې څوک د صدر کرسۍ واخلي، نو هغو ته خو بیا د صدارت کار هم کول وي کنه. دغه شان دې امت اعزاز خو واخیستو د امت محمد، لیکن کار به سو کول وي. د هغې ورته پته نشته دی چې ما ته خو د سره هم پته نشته چې دا زموږ څه ذمه داري ده. لهم اجرهم و نورهم د هغې لپاره اجر دی او نور هم دی. ګورئ په دریم ځل د نور خبره راغله په دې صورت کې. په دې صورت کې بار بار د نور خبره راځي. اوله د کتاب په باره کې د نور خبره راغله چې دا کتاب خلق د تیارو نه وباسي او نور طرف ته بوزي. دویمه د هغې نه پس مؤمنانو ته چې به کوم نور میلاویږي په آخرت کې نو د هغې خبره وشوه. او دریمه اوس راغله چې هم د دې دپاره نور دی اجر او نور هم. او په څلورم ځل به هم د نور خبره راځي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا او هغه خلک چا چې کفر کړی دی او زموږ آیاتونه یې دروغ ګڼلی دي نو هغوی چا چې کفر وکړو د کفر څه معنی ده؟ پټول. یعنی الله سبحانه وتعالی چې په انسان باندې کوم نعمتونه کړي دي هغوی لی چې څه ورکړي دي نو په کار خو دا وه چې خلکو دا منلی وي چې الله تعالی ماله دا دا راکړي دي لیکن هغې دا خبره دباو کړه او پټه یې کړه. نو دې ته ویلی شي کفر چې الله تعالی په هر انسان کې خپل معرفت خپل پہچانې ښودی دی او انسان د افاق سره د الله د نښو سره هم الله تعالی پیژندی شي. او رسولان هم راغلل هغې ته د پوهه کولو دپاره لیکن هغې همیشه انکار وکړو او هغه ګواهي پټه کړه. او کذبو څه ته وایي چې هغوی د ګواهي نه صرف دباو کړه او نه یې صرف پټه کړه بلکې هغوی نورو خلکو ته هم وویې چې دا هر څه دروغ دي د الله تعالی د طرف نه څو آیتونه نشته دی او نه د الله تعالی رسول شته. دا خلکو د ځان نه خبرې جوړې کړې دي. یعنی یو جرم یې دا و چې په خپله حق ونه منو او دویم جرم یې دا و چې هغوی تکذیب وکړو د الله تعالی د آیتونو هغې دروغ وګڼل او نور خلک هم منع کړو په خپله هم ونه منله او نور خلک هم منع کړو. اولئک اصحاب الجحیم او ګورئ دلته هم اصحاب لفظ راغلی دی نو هغوی به ملګري وي د اور لکه څنګه چې یو ملګری د بل ملګري سره اوسیږي نو دغه شان به جهنم د دوی سره اوسیږي. او بیا الله تعالی وفرمایل چې اعلمو دا لفظ علم نه دی چې علم واخلی پوه شئ. نو د دې مطلب دی چې دا ډیره اهم خبره ده ځکه خو وفرمایلی شو مونږ ته چې علم واخلی. مونږ د مختلفو سیزونو علمونه اخلو لکه پخلی زده کوو د شاپینګ په باره کې مونږ ځانونه پوهه کوو مونږ د انویسټمنټس کولو دپاره علم اخلو. د دې هر څه علوم دي نو الله تعالی فرمایي چې د دې علم والی په دې خبره خپل ځانونه پوهه کړئ. په څه خبره؟ چې الله تعالی غواړي چې مونږ په هغې پوهه شو او هغې زده کړو د هغې علم حاصل کړو. انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد چې د دنیا ژوند بس دا سیزونه دي. اولنې دا لوبه ده، دویم لهو یعنی تماشه ده، دریم زینت دی، څلورم فخر کول په خپلو کې، پنځم په یو بل باندې کثرت حاصلول د مال او اولاد. بس دا د دنیا د ټول ژوند سټیجز یا فیزز دي. د یو نه پس بل فیز راځي. که ټول ژوند په مختلفو فیزز کې تقسیم شي نو دا آیت زموږ ټول ژوند بیانوي چې د دنیا ژوند بل هیڅ شی نه دی سوای د دې نه. او هغه څه دی اوس دلته دا آیت ولې راغی او خلک ولې نه موټیویټ کیږي او د صدیقین درجو ته رسیدل نه غواړي او د هغې د پاره کوشش کول نه غواړي. میدان کلاو دی او په کار ده چې ستاسو دا ګول وي چې څوک ایمان راوړي او د الله په رسول ایمان وي نو په کار ده چې هغوی د صدیقین او شهدا چې کومې درجې دي چې د هغې دپاره کوششونه وکړي. لیکن هغوی داسې ولې نه کوي؟ ځکه چې هغوی په دنیا کې داسې نښتې دي، د دنیا ژوند هغوی داسې مشغول کړي دي او د دنیا ژوند دی سو نو د هغې خبره کیږي. دلته کې د دنیا ژوند څه دی؟ لعب یعنی لوبه. په وړوکوالي کې چې ماشومان لوبې کوي او په لوبه کې مشغول وي هغوی په خپله لوبه کې داسې مګن وي او مست وي. که تاسو هغوی له آوازونه هم ورکوئ نو هغوی نه اوري، په هوش کې نه وي. چې په دنیا کې به هر څه دي او څه کیږي هغوی په خپل ګیم کې مګن وي. داسې ښکاري لکه دا هر څه چې یو ګیم دی دا دی لعب. نو وړوکوالی د بنده په لوبو کې تیر شي او که د نن ورځې وړو ته وګورئ نو هغوی په لوبو کې داسې مصروف وي لکه Like there is no tomorrow. کو دې ټول آیت ته وګورئ نو د دنیا په حقیقت باندې به پوهه شئ چې دا د هغه دنیا د کومې دپاره چې مونږ اوس و خپل ځانونه مړو کوو. مونږ ته د دې غمونه او د دې خوشحالۍ هر سوخکاري او زموږ ټوله منډه ترړه د دې دپاره ده. نو په وړوکوالي کې لوبې وي او چې څنګه انسانان لوی شي نو په لهو کې پریوزي په تماشو کې. لهو وایي هغې ته چې هغه بنده په خپل ځان کې داسې مصروف کړي چې انسان د خپل ژوند اصل مقصد هیر کړي. لکه په ایرپورټ تاسو ناسئ د جهاز انتظار کوئ، د اناونسمنټ په لاونج کې ناسئ، جهاز روانېدونکی دی خو تاسو یوه لوبه شروع کړه، تاسو په فون باندې لوبه شروع کړه او تاسو ته پته ونه لګېده، اناونسمنټ هم وشو، جهاز هم لاړو او چې تاسو د جهاز تپوس وکړو نو پته درته ولګېده چې هغه خود تلی دی. اوس تاسو په یو سیس کې داسې انوالو وئ نو هغه څه دی لو چې هغه د اصل مقصد نه انسان واړه وو. د دنیا زندگی هم داسې ده او دې ته وایي د زړو د لوبولو مشغله، یعنی د هغې سره خپل وخت پاس کول. خلک اکثر وایي چې د دې سره وخت پاس کړو نو تاسو به وخت سو پاس کوئ، بلکې وخت خو تاسو پاس کوي، وخت تیریږي، ستاسو د ژوند وخت کمیږي، ورځې کمیږي. نو تاسو ګورئ چې په دنیا کې انسان څومره په لهو کې تیریږي. د زړو د مشغولولو مشغلې د قرآن خبره خو ځکه د انسان په زړه باندې نه لګي، ځکه چې کله انسان خپله ځواني په دې کې تیره کړي نو بیا د هغو زړو چرته لګي په قرآن کې، کله په فلمونو او ډرامو کې، کله په لهو سیزونو کې، او په هغې کې د دنیا سو فایده نه وي. لکه که تاسو وګورئ یو ځای سجا وهئ نو د هغې سو فایده نه وي. لهو او زینت چې انسان لږ لوی شي نو د هغو د ښایست څه وخت پیدا شي چې ځان مې ښایسته کولی او جوړولې چې خلکو ته ښه ښکارم. تاسو ګورئ چې د ښادۍ په موقع باندې هره ښځه وایي چې نن زو بیوټي کوین یم، نن زمانه ښایسته څوک شته دی نه، ناوې خو ښایسته شوې وي لیکن هغه نور خلک چې راشي نو هغه څو کم ښایسته نه وي. د هرې ښځې دا خواهش وي چې ما ته څوک ووایي چې نن ته ډېره ښایسته ښکاري، او چې انسان لږ پوه شي نو د هغو بیا دا شوق پیدا شي د ظاهري ټیپ ټاپ. او نن د زینت نور هم شکلونه دي او دا هم یو زینت دی نن چې زما فالوورز ډېر زیات وي چې خلک ما خوښه کړي، چې څوک ووایي چې ما ډېره ښه خبره وکړه، چې ما ته تم زب میلاو شي، چې هارټس راشي، نو دا ټول زینت دی. وتفاخرم بینکم، او په خپلو کې په یو بل باندې برتري حاصلول، په یو بل باندې فخر جتاوهل، الله اکبر. دا هم د انسانانو یوه کمزوري ده، کله په خپل نسل باندې، کله په خپل مال باندې، کله په خپل حیثیت باندې، کله په خپل حسن باندې، کله په خپل ذهانت باندې. او په دې کې دین والا هم سکم نه دي، ځکه چې څوک دیندار وي نو د هغوی خپل فخر دی، د هغوی سو فخر دی، ما دا کارونه وکړل، زه خو داسې یم. یعنی داسې خبرې کوي چې په هغې کې د هغوی نیکي په نظر راځي. زما زوی امام جوړ شو، هغو دومره سپارې حفظ کړې، زما زوی دا وکړل، داسې زبردسته خطبه یې ورکړه، هغو ته هلته جاب میلاو شو، هغو فلاني ډیګري واخیسته، هغو ته په فلاني یونیورسټي کې سکالرشپ میلاو شو. نو دا فخر دی، په یو بل باندې فخر حاصلول، په خبرو باندې خپل ځان اوچت ثابتول. په هر عمر کې د بنده مختلف شوقونه وي، اوله زینت وو، اوس فخر له خبره راغله چې خپله یا د بل اولاد سو خبره وکړم، یا د خپل مال سو خبره وکړم. که چېرې مونږ خپلې خبرې ریکارډ کړو او وروسته یې واورو نو پته به راته ولګي چې مونږ څومره فخر جتاوهو. نو په دین والو کې هم دی دا شی. جسماني حسن خو په کمیدو شي نو اوس نور فخرونه زیات شي. بعضي خلک چې خپل ځان انټروډوس کوي نو وایي چې زما نوم دی فلانې فلانې، زما نوم دی ډاکټر فلانې، زما نوم دی بیرسټر فلانې. نو دا هم د هغوی فخرونه وي، زما خاندان داسې دی، زه د فلاني خاندان نه یم. څومره د فخر بدبویه وي زمونږ په خبرو کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د مسلم روایت دی، الله تعالی په ما باندې وحی کړی ده چې تو عاجزي اختیار کړه تر دې چې څوک په بل باندې فخر جتاو نه کړي، او ما په یو بل باندې سرکشي کوي، زیاتی کوي، یعنی بلخ کته کول او خپل ځان اوچتول. نو دا څومره سوپرفیشل لایف دی، حالانکه د فخر کولو سره بنده ته څه ملاویږي؟ بس اندرونی اطمینان چې زه لوی شم بنده نه لویږي، زما زوی داسې اوچت دی، زما د زوی په داسې اوچت ځای کې وادو شو، زما د انګور سره داسې اوچت عهده ده. وتکاثر فی الاموال والاولاد، او په کثرت باندې مال او اولاد، په یو بل باندې کثرت حاصلول، برتري حاصلول، چې چې زما مال د فلانی نه زیات شي د فلانی نه ډیر شي مقابله کول یو وخت داسې وي چې د بنده سره د پیسې دومره پروا نه وي بلکې د خپل لوکس سره ډیره پروا وي چې زه څنګه ښکارم او یو وخت راشي چې کو ښکارم هر څو خو چې سر مې لاندې نه شي کو قرضه هم راته کول وي د یو بل نه په منډه کې مخکې کېدل په مال او اولاد کې پخوا به د خلکو ډیر اولاد خوښو اوس خو څوک ډیر اولاد نه خوښوي خو وایي چې اولاد مې اوچتې اوچتې کارنامې وکړې چې د 50 کالو نه بره شي او ښایست یې ختم شي نو بیا په دې سیزونو باندې فخر کول شروع کړي اوس خبره داسې ده چې مال درسر څومره دی او اولاد دې څوک وي او دا دور چرته هم نه ختمیږي چې تر څو پورې انسان قبر ته نه وي کوز شوی دا چلیږي تاسو چېرته د مشرانو او بوډاګانو خبرې واورئ نو هغوی دا خبرې کوي چې زما زوی په فلاني ځای کې کار کوي زما انګور داسې ده زما فلانی بنده ډاکټر دی فلانی مې انجینیر دی هغه دومره په اوچت عهده باندې دی او دا سوچ نه کوي چې دا خو په ما باندې حجت تمام شو چې د کوم ځای نه دې ګټلې وه او کوم ځای کې دې خرچ کړې وه الله اکبر